د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00422311.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د له مهربانه را پستر نام سلامونه او نیکی هلی می اومنی درنو زده کوونکو هله دا چی روغ او جوړ اوسی او خو متر د محله په خیره د سوالی وی درنو زده کوونکو د اوم ټولګي تاریخ مضمون لسم لوسته تاسو ټول ته شرح خلاص دویم هله دا چی نن ورځ هم را سره د لوستو راخلنی شي بو ملوسی او د نن ورځ د موضوع څخه کټه واخلي درنو زده کوونکو د تل په تل په دی هله چی د تیر لوستو کورونی کارونو مو تر سره کړی وي زده کړی بو مو وی تر سونه ورځ د درس تکړه ته چمتو اوسی نن مو موضوع د لرغونی افغانستان او د هغه اړیکې د پروډیوسر دی چې لسم لوست دروشتمه او څلورشتمه پاڼه ده تاسو هم لزان سره د تل په څیر قلم او کتابچه ولري نوٹ واخلي تر څو کولای سي په اسانۍ سره په دغه موضوع باندې وپوهیږئ او زده کړئ نو راته خپل د نن ورځې درس پیلو چې موضوع مو د پخوانی افغانستان او د هغه اړیکې دي د پردیو هیوادونو یا د پردیو امپراتوریانو سره نو راځو نن موږ په دې درس کې درې نورې امپراتورانی پیژنو چې هغه خامنچیان یونانیان او موریایان دي دا چې دا څه ډول امپراتوري وه څه وخت منځته راغله څه وخت یې بنسټ کېښودل سو او کوم ټولواک یا واکمنان یې درلوده په دې موضوع باندې به بحث وکړو او وپوهیږو د زیږد څخه د مخه په شپږمه پیړۍ کې د لرغوني افغانستان په محدوده کې یو واحده سیاسي واکمنین نه و یعنی په شپږمه پیړۍ کې د زیږد کال څخه وړاندې په پخوانی افغانستان کې یو داس یو حکومت داس یو واکمنی شتون نه درلود چې هغه د ټول افغانستان تر لاک او تر واک لاندې ولري یعنی داس یو حکومت چې هغه د ټول افغانستان په واک کې ولري هغه د ټول افغانستان باندې واکمنوسي داس یو حکومت داس یو سیاسي واکمنی عمل موجود نو هغه څه چې موجود و هغه په هر ګوټ کې خپلواک او محلي حکومتونه مثلا د افغانستان په لویدیځه برخه کې به یو ډول امپراتوري و په یو واکمنی و په د افغانستان په ختیځ کې بل ډول واکمنی شروع هر څه یعنی هر برخه کې د افغانستان په هر ګوټ کې محلي حکومتونه او خپلواک سیاسي واکمنی هغه محل حاکمیت درلودي نو همدا محل کې د افغانستان په لویدیځه برخه کې د یو نوې امپراتوري بنسټ کې شودل سو د امپراتوري د پارس په تاریخ کې د هخامنچیانو په نامه یادیږي چې دغه امپراتوري بنسټ د کوروش په واسطه ایښودل شوی دی کوروش د مادانو د کورنۍ اخرنۍ لمسی دی چې دی په د افغانستان په لویدیځه برخه کې د یوې نوې امپراتوري بنسټ ایږدي چې دغه امپراتوري د هخامنچیانو په نامه یادیږي د څو د هخامنچیانو د امپراتوري اړوند دا چې هخامنچیان امپراتوري څه ډول امپراتوري و د کوروش تر قومندانۍ لاندې لشکرو د زیږدې څخه د مخه په 1543 کال کې د افغانستان ځینې شمالي سیمې تر یو ډېرې لنډې مودې پورې تر خپل واکمنۍ لاندې راوسته چې بیا دا د کوروش هغه واک و چې دی د افغانستان فقط ځینې شمالي برخې د خپلې واکمنۍ لاندې فقط د یو څو مودې دپاره یا د یو ډېر لنډ وخت لپاره هغه تر خپلې واکمنۍ لاندې راوسته چې د هغه څخه بیا وروسته د زوی کمبوجیا واک ته رسېږي کمبوجیا کوروش زوی و د هغه چې کله کمبوجا واک ته رسیږي نو هغه چې دی خپل ده د کوروش د مړینې یا د هغه د وژل کېدو څخه وروسته واک ته رسیږي نو دی په دغه وخت کې د پارس د لویدیځو پولو ته دی زیاته پاملرنه کوي یا زیات پام کوي تر څو هغه سیمې یا هغه پولې تر خپلې ولکې لاندې راولي په هغه باندې حکومت وکړي یا هغه تر خپل واک لاندې راولي دی د مصري فرعون سره هم جګړه کوي د مصري فرعونانو سره د فرعون سره چې کله دی جنګ کوي نو په دغه وخت کې هغه ته ماته ورکوي هغه سیمې چې د مصري فرعون تر لاس لاندې دي هغه تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي او هغه سیمې خپلې کوي چې نوموړی بیا همدغه کمبوجا چې کله بیرته پارس ته ستنېږي یا بیرته د پارس ته ځي نو پر لاره باندې هغه مړ کیږي چې د ده د مړینې څخه وروسته داسې ډېر نور کسان دي چې هغه د هخامنچیانو په امپراتوري کې واک ته رسېږي خو هغه ډېر مشهور او نامتو واکمنان یا ټولواکان یې هغه لومړی دریوش دی خاشیار و دویم دریوش او دویم اردشیر و چې دا د دغه امپراتوري ډېر نامتو او مشهور کسان و یا هغه کسان و چې واک ته ورسېدل ډیر نامتو مشهور واکمنان یې و. د هخامنشانو دغه د امپراتوري بنسټ چې د کومه وخته کې شول سوی وو تر 310 کال پورې دوام درلود. همدغه په 310 کال کې دغه امپراتوري د مقدوني سکندر لخوا له منځه وړل کیږي. یعنی دغه امپراتوري نوره په 310 کال کې ختمیږي، مقدوني سکندر واک ته رسیږي. کله چې مقدوني سکندر دغه امپراتوري له منځه وړي نو بیا دلته یو بل امپراتوري یا یو بل واکمني شروع کیږي چې هغه د یونانیانو په نامه یادیږي. په دغه امپراتوري کې کله چې مقدوني سکندر له ولاړیږي د هخامنشان امپراتوري د منځه وړي، نو د بیل زنده د میلاد څخه د مخه په 310 کال کې پر افغانستان باندې یرغل کوي، پر پخوانی افغانستان باندې یرغل کوي چې بیا هغه د افغانستان د نیولو لپاره هرات، کابل، کندهار او د پغمان لاری قفقاز سکندری یعنی بګرام ته ځي. وروسته بیا د افغانستان شمالي سیمو ته رسیږي او هلته د خانم د شهر بنسټ ایږدي. دغه د خانم کوم شهر چې دی هغه د مقدوني سکندر لخوا بنسټ ایښودل شوی دی. د شمالي سیمو د تصفیه څخه وروسته یعنی کله چې د شمالي سیمې ته ولاړ سي هغه ځای تصفیه کې هغه تر واک لاندې راولي، دغه څخه وروسته د نورستان او کونر د لارې څخه چترال ته ځي. سکندر د یوسفزي سره جنگ کوي چې په هغه جګړه کې د دبشټه پکیږي چې د سکندر لشکریان یا هغه کوم لشکر چې دی په 15 کاله د افغانستان په مختلفو سیمو کې جنګیږي او د هرې سیمې د نیولو یا واک ته رسېدو لپاره جګړه کوي. سکندر چې کله بیرته یونان ته ځي پر دغه مهال د سند د سنت د سند لارې د مقدونی پر لور باندې هم ځي چې د لارې په وجود کې پیدا د ملاریا په مرض باندې اخته کیږي او مړ کیږي، چې د ده د امپراتوري یا د واکمنۍ د پای ته رسېدو سره سم موریان واک ته رسېږي. کله چې د یونانیانو امپراتوري ختمیږي یا د ختمېدو جریان کې وي، نو دغه وخت کې هغه لکه څرنګه چې سکندر پر لارې مړ کیږي هغه په مرض باندې اخته کیږي، نو په 313 کال کې چې دی وژل کیږي د مړ کیږي د سکندر څخه وروسته به دغه امپراتوري چې ده د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ وشل کیږي. دلته نو ځینې ګډوډي ځینې بې نظمي په دغه امپراتوري کې رامنځته کیږي چې د هند موریانو لومړنی واکمن چې هغه چندرا ګپتا نومیږي د دغه فرصت څخه ګټه اخلي، راځي د افغانستان بیا هم پر افغانستان باندې یرغل کوي او د افغانستان یو برخه ترلاسه کوي چې په دې وخت کې هغه کومې ګډوډي چې دی د یونانیانو په امپراتوري کې چې کومې ګډوډي وي هغه د په ګټه تمامیږي. نو همداری چې موریان واک ته رسیږي او واک دوی اخلي، دا هغوی واکمنی هم د یونان بختري د خپلواکو دولتونو د خپلواکۍ د اعلان تر وخه پورې دوام کوي چې دا هغه د افغانستان درې امپراتوریانې وي: هخامنشان، یونانیان او موریایان. دغه کورنۍ مول وستلې دغه امپراتوریانی چې د امپراتوریانی هغه مهال رامنځته شوې چې کله په افغانستان کې یو واحده یا یو واحد واکمنی یا امپراتوري شتون نه درلود. افغانستان په هر ګوټ کې جلا جلا حکومتونه او خپلواک حکومتونه او محلي حکومتونه چې د افغانستان په زیان کې وو. نو په دې وخت کې د مادانه د کورنۍ هغه ورستنی لمسی کوروش پوسته دی ویني امپراتوري بنسټ د افغانستان په لویدیځه برخه کې ایشتي. کله چې د افغانستان په لویدیځه برخه کې کوم امپراتوري رامنځته کیږي هغه امپراتوري د هخامنشانو په نام یادیږي چې دغه هخامنشان د هخامنشانو لومړنی واکمن شو هغه همدغه کوروش دی چې د دې امپراتوري بنسټ ایشتي. د افغانستان ځینې شمالي سیمې نیسي تر لنډې مودې پورې، یعنی ډیر کم وخت لپاره د افغانستان ځینې شمالي سیمې په واک کې راولي چې بیا د سخه وروسته د وژل کیږي او د هغه زوی کمبوجیا واک ته رسیږي. کمبوجیا هم د پارس لویدیځو برخه ته پاملرنه ډیره ده، هڅه کوي چې د پارس د لویدیځې پولې د تر خپل واک لاندې راولي. دی بیا د مصري فرعون سره جنګیږي، هغه ته ماته ورکوي کومې سیمې چې د مصري فرعون تر لاس لاندې دي هغه تر خپل واک لاندې راولي، چې بیا دی چې کله پارس ته ستنیږي یا بیرته پارس ته ځي دی پر لارې باندې مړ کیږي. د هخامنشانو زیات کسان واک ته رسیږي په دغه امپراتوري کې چې د هغه ډیر مشهور واکمنان یا ټولواکي مو ویل چې هغه لومړی داریوش، خشیرشاه، دویم داریوش او دویم اردشیر وو. د هخامنشانو امپراتوري هم د مقدوني سکندر لخوا په 310 کال کې د منځه وړل کیږي. همدغه دی چې په 310 کال مخکې تر میلاده بیا هم مقدوني سکندر د افغانستان پر لوېدیځ د افغانستان په برخ باندې حمله کوي، په لرغونی افغانستان باندې یرغل کوي، چې بیا د افغانستان د نیولو لپاره د کندهار، کابل، هلمند او د پغمان د لارې څخه قفقاز، سکندریه یعنی بګرام ته ځي، بیا هلته شمالي سیمو ته رسیږي. په هغه ځای کې د خانم د شربن سټی دی، او همدا چې د یونانیانو واکمني یا د یونانیانو امپراتوري منځته راځي. د شمالي سیمه چې کله دی ونیول، د شمالي سیمو څخه وروسته بیا د ختیځ خواته ځي، هلته د نورستان، کونړ د لارې چترال ته رسیږي. بیا د یوسفزیو سره جګړه کوي، او په دغه جګړې د سکندر کوم لشکر چې دی هغه 15 کاله په افغانستان کې جنگیږي، د افغانستان په مختلفو برخو کې. سکندر هم چې کله بیرته یونان ته ستنیږي، د هغه په لارې د سند د سیند د لارې د مقتونیت په لور باندې چې کله دی وخوځېد، دی پر هغه لار باندې د ملاریا په مرض باندې اخته کیږي، او 303 کاله مخکې تر میلاده دی مړ کیږي د همدغه ناروغي په وجه. چې د سکندر څخه وروسته دغه لوی امپراتوري بیا په هغه کې ګډوډي رامنځته کیږي، او دغه امپراتوري بیا ویشل کیږي. د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ دغه امپراتوري ویشل کیږي. معلوم در خبره ده چې کله چې یو واک، یو امپراتوري، یو لوی امپراتوري خصوصا په د خلکو په منځ کې، دغه پوځي مشرانو په منځ کې ویشل کیږي، د دوی کومې داوا چې رامنځته کیږي، اتمن په دغه امپراتوري کې ګډوډي او بې نظمي رامنځته کیږي، چې بیا یو بله ډله راولړیږي، دغه فرصت څخه ګټه اخلي، او غواړي چې هغه سیمې دی په خپل دغه ګډوډي څخه کار واخلي، استفاده وکړي، دغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي. نو کله چې دغه یونانی امپراتوري د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ ویشل کیږي، په دې وخت کې د هند موریانو لومړنی واکمن چې هغه چندراګوپتا نومیږي، د دې نور پردی په شان د لرغونی افغانستان هغه ډیره هغه یو برخه تر لاس لاندې راولي، هغه خپل واک لاندې راولي، چې دغه هم د هغه مهال د مسکیجه چې کله په یونانی امپراتوري کې ګډوډي وي، چې کله د افغانستان دوی یو برخه ونیول، د هغه واکمنی هم شروع کیږي، چې دلته بیا د موریانو امپراتوري شروع کیږي، او دغه لړۍ مخته ځي. د هغه واکمنی هم د یونان بختري خپلواک دولتونو د خپلواکۍ د اعلان تر مهاله دغه امپراتوري چې و دا دوام لري، دغه واکمنی تر هم هغه مهاله پورې دوام درلود. چې دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس، موږ د هخامنشانو، یونانیانو او موریانو اړوند معلومات لسته راوړل. هر امپراتوري جلا جلا ویل او سره ومو پیژندل، ډېر لنډ مختصر معلومات مو لسته راوړل. خو په راتلونکي درسونو کې د دې موضوعاتو یادونه بیا ځلې هم کیږي، او په تفسیر سره موږ وایو. دا ترتیب مهم ول چې کله خمنشانو کورنۍ لمنځ ځي، دغه امپراتوري د منځ ځي، بیا د یونانیان امپراتوري رامنځته کیږي. چې د یونانیان د امپراتوري د لمنځ تلو سره سم بیا موریایان امپراتوري رامنځته کیږي، چې دغه لړۍ همداسې دوام لري. موږ د افغانستان دغه درې نور امپراتوریانې د نن ورځې په درس کې وویل، لکه څرنګه چې موږ په تېر لوست کې موږ د افغانستان د اساطیري تاریخ درې کورنۍ ویلي وه، نن مو د افغانستان او د هغه د پروډیوسر سره د هغه اړیکې ویل، چې دلته زیاتره موضوعات د هخامنشیانو، یونانیانو او موریانو د امپراتوري اړوند وه. نو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، تاسې بیا هم کورنۍ دنده لري، کورنۍ د تل په سیر بیا هم درو پوښتنو ته جواب ورکول دي. د هخامنشیانو په اړه څه پوهیږي؟ په دې سوال کې به تاسو د هخامنشیانو د امپراتوري اړوند معلومات زده کوئ. دا چې هخامنشیان څه ډول کورنۍ وه، څه ډول امپراتوري وه، څه وخت رامنځته شوه، څه وخت پای ته ورسېده، او کوم واکمنان یې درلوده. ورپسې یونانیان څه ډول د افغانستان خاورې ته ورسېدل. د هخامنشیانو د لړۍ څخه وروسته موږ د یونانیانو امپراتوري ویل، چې په دې امپراتوري کې دغه یونانیان څه ډول د افغانستان خاورې ته راځي، او څه ډول تر لاسه کوي. ورپسې هم د هند موریانو، چې د هند موریانو په هکله تاسو څه پوهیږئ، په دغه درس کې، په دغه د نن ورځې په لوست کې موږ دغه درو سره پوښتنو ته جوابونه ویلي دي. مخکې تر مخکې تاسو هڅه وکړئ چې څو ځلې درس ته غوږ ونیسئ، او د دغه پوښتنو جوابونه پیدا کړئ، او زده یې کړئ، تر څو دغه درې سره پوښتنې ستاسو سره مرسته کوي، تر څو د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږئ. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس، تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه ډول رب سپارم. شه وخت ولرې، شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د له مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه او نیک هیلې مې ومني د رنځ د کول کو هیله د چیروغ او جوړ سي او د صحت جامې بم پتن وي تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شر خلاص دویم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخلي نشي بوره سره ملتیا وکي او زموږ استاذ د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې دویم لوست پنځم څخه تر اتمی پاڼې پورې دی. نو درنو زده کوونکو تاسو هم د تل په څیر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلئ. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوټ واخلئ تر څو وروسته وکولی سئ پر هغه باندې تکرار وکړئ او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړئ. زموږ استاد تیر لوست چې وو هغه افغانستان ته د اسلام درتک په حق لوو دا چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې ترڅنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول وه او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول وه، اسلام څه ډول د کومو کسانو لخوا خپریږي، لومړۍ کومې سیمې مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغه خلک مسلمان کیږي، د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړو او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وو او د دې ترڅنګ د همغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه ځوابونه زده کړه وه او د دې ترڅنګ دا هم موږ تاسو خپل تیر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وی چې د اسلام در تک پل مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځ برخه کې کوم قومونه واکمن و، د هغه اتیانو نمونه واخلي چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و، او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ، اخیری پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوی کوي چې ستاسو په تېر لوست باندې سر ښه خلاص سوی دی او ښه مو زده کړی دی، د نن ورځې زده کړې ته هم تاسو چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپله اموی کورنۍ څه ډول یو کورنۍ وه. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو چې یو څلویښتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې، پر اسلامي سیمو باندې دوی خپل واکمني کوله او د دوی حکومت دوام درلود. د امویانو د واکمني پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ. اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور شو او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډواله سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې، د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاڅون ته، چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي، چې د دغه پاڅونونو څخه یو هم د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو چې هغه یحیا د زید د زوی پاڅون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو، او خپل یحیا بیا په 1323 زیږدیز کال کې د خپلو یو سلوشل تر ملګرو سره وژل کیږي. دغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراسانی دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب وو په سلم سپوږمیز او 1919 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفیدنچ کې زیږېدلی دی، او د زید زوی د یحیا د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او په 1920 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورځ په سفیدنچ کې د امویانو بیرغ راکښته کوي، او بیا دی د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي، او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي.
په دغه سیمه کې چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډیری هغه ځینې نامتو شهرونه نیسي یو په بل پسې، او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1300 سپوږمیز کال یا 1500 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسی خلیفه منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوذ څخه ویره درلوده، بالاخره بیا هغه هم په 1300 زیږدیز قمري کال کې یا 1550 زیږدیز کال کې په 140 سره وژني. او ابو مسلم په دې وخت کې 18 کلن. راځو امیر پولاد او امیر کرور ته چې دوی کوم کسان وه. امیر پولاد د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه وو چې دی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني په شاوخوا باندې راټول سوي دي، دی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي. او امیر کرور د امیر پولاد زوی دی، دا هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دی چې وو د پښتو ژبې یو ډېر پوه، یو ډېر لایق او ډېر پوخ شاعر هم وو، او داسې ویل کېږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم د ویلي دي. دا وو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل. دا چې د مویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وو، لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو، او دوی 1300 سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ، او نوي کال دوی واکمني وکړل. د دې ترڅنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام د نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي، او همدارنګه د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي، او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې یا دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي، یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو، او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کوه. چې د دغه پاڅونونو څخه مو یو پاڅون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو چې هغه غړي یحیی د زید زوی وو، او دی په دغه پاڅون په جوزجان کې رامنځته شوی وو چې بیا یحیی د خپلو 1300 ملګرو سره په 1600 سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي. چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا 1900 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نج کې پیدا شوی دی، او د زید د زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کې دی د هم هغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي. او دی په 1900 سپوږمیز کال کې د کوچني اختر په ورځ په سفید نج کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي، او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنگ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې، او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1300 کال کې خلافت د عباسیانو څنګ ته ولېږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ یې د نفوذ څخه ویره درلوده، بالاخره بیا په 1300 قمري کال کې په 140 سره ووژنه، او دغه مهال ابو مسلم چې وو هغه 18 کلن وو. د دې ترڅنګ مو امیر پولاد او امیر کرور وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه وو امیر پولاد، او د هم هغه مهال چې دوی واورېدي چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي، نو دوی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دوی چې وو هغه د امیر کرور د امیر پولاد زوی وو، او دوی هم په عباسي پاڅون کې ډېره زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې یې لاسته راوړې. د دې ترڅنګ دوی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر وو چې د اسلام تک څخه وروسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کېږي چې لومړنی حماسي شعر هم د ویلې دي. دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویان په دوره کې څه ډول و، د دې موضوع اړوند موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو باندې وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسو کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوئ او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسو زده کوئ. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنې کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کروړ د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان وو. په همدې لوست کې موږ او تاسو هم امیر پولاد او هم امیر کروړ وپیژندئ. بل پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسو څه پوهیږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپیژندئ چې دوی څوک وو، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهیدلو. نو درنو زده کوونکو همدغه دروسرو پوښتنو ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د دروسرو پښتنه ځوابونه تاسو زده کړئ ترڅو په لوست باندې وپوهیږئ. دا همدغه درو سره پښتنه ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږئ، ځکه دغه درې سره پښتنې زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډ ټکو کې ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو درس زده کړئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسو په ښه شکل سره اجرا کړئ، زده کړئ. او بل دا چې د هر لوست په پای کې په هغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، او کم نور چې تاسو اخیستې دي هغه د ځان سره څو ځله تکرار کړئ، درس په ښه شکل سره زده کړئ، ځکه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلې دي. که چېرې تاسو په اول دوهم درسونو پوه نه شئ، هغه زده نه کړئ، نو په درېیم او څلورم درسونو کې تاسو ته موضوعات پیچلي وي او ځینې شیان تاسو لپاره سخت وي چې تاسو په باندې وپوهیږي. نو ځکه د دغه کورنۍ دندې د ورکولو څخه مو هدف په هر لوست د هر لوست په پای کې همدا دی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دندې درکوو، هغه ستاسو سره مرسته کوي چې د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږي، درس ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کړئ. او د دې ترڅنګ تاسو وکولای شئ چې په ډېر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهیږي.
نو د نن زده کوونکو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د افغانستان خلک ولې د اموي ضد پر ضد د اموي خلافت پر ضد باندې پاڅونونه کوي او ولې دغه پاڅونونه ملاتړ دي دوی، د دې ترڅنګ د امیر پولاد، امیر کروړ او د دوی د اماراتو په حق له وپوهیدلو، او ورسره د ابو مسلم خراساني اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. تاسو هم تر راتلونکي درس پورې په مکمل ډول سره دغه لوستل کې په دغه موضوعاتو باندې شزن وپوهوي. نو نن ورځ هم درس مو هم دومره وو. نن ورځ درس هم دومره پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه کې هیله مې ومني درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړ اوسې او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته نن ورځ د نهم ټولګي تاریخ مضمون دویم لست شرح خلاص وایم. هیله د چې نن هم د لوست سره خره نشي بوره سره مل اوسې او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. لومړی د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمد شاه بابا د واکمنۍ دوسخه مخکې د دوران په حق له او د احمد شاه بابا د واکمنۍ دوسخه ورسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې وپوهیدلو. نن ورځ خپل دا وایي چې احمد شاه بابا د کوم نیکو خصلتونو درلودن کوي او په څه خاطر د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودي. احمد شاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکو په توګه د دې خاورې په جوړښت او همدارنګ د قومونو د یووالي د رامنځته کېدو په برخه کې د بریالۍ سو. د همدې عمل د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړي ارزښت لري. نوموړی هغه پاچا وو چې د هیڅ کله تاج پر خپل سر باندې نه شو، د تشریفات نه خوښېدل، همیشه به لونګي تړل او د ځمکې پر مخ باندې کښېنسته. د دې ترڅنګ د خلکو سره مستقیمه اړیکه درلوده، د سولې شخصیت په توګه، یعنی د همیشه سوله خوښېده او د سولې لپاره مخته تللی. نو د سولې شخصیت په توګه د خلکو په شخړو کې تصمیمونه نیول. پورین تندی به د خلکو سره خبرې کولې. د یو هیواد پالونکي سړی وو، په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته. کړکیچونه او کړکیچونه یې په سوله ییز ډول سره حلول او همیشه د نرمښت ملاتړ به یې کوي. تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه په سیاسي چارو کې، سره له دې چې د ده هدف یا اراده چې وه هغه د خاورې پراخوالی وو او د خاورې د پراخوالی هوډ یې درلودی، مګر بیا هم د وینو د تویولو څخه یې ډډه کول او وینه تویول یې نه خوښېدل. د ده د شو او نیکو اخلاقو له امله دی چې دی ښه او ډېر ښه او نیک اخلاق یې درلوده. د دې عمله دی